ډیرزیاته مننه مصطفی جان، یعنی له اوریدونکو سره د ژمنه وکړه چې یو ستروسو بیا هم استډیو ته تشریف راوړي.
ان شاء الله
قدرمنو دوستانو به هم د خپل قربانی سلامونه ومني. تر دې وروسته د ازادي راډیو یو ساته خبرونه پیلېږي او لمړنۍ یو ساته خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به دا راپور واوري چې د امریکا د ملي امنیت مشاور وایي د وسلوالو طالبانو له پرمختګ سره سره د افغانستان جګړه بهرني مرحلې ته نه ده رسیدلې. نور ګڼ شمېر کورني او بهرني مسایل درته څېړو. همدارس د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم وړاندې کوو. اوریدل مه هېروي. خو تر دغو ټولو مسایلو مخته نوري اسنوري د افغانستان او نړۍ خبرونه راووروي.
لومړی د مهمو خبرونو سرلیکونه. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له شخوا شخړې ښایي ډېر شمېر افغانان له رای ورکولو څخه منع کړي. طالبان وایي د برمته امریکایي سرتیري د سرنوشت په اړه د امریکا ځواب ته سترګې په لار دي. سپینې ماڼۍ وایي پوره یقین لري چې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله مسعود د امریکا د میزایلو په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات فکر نه کوي چې ایران به د خپل اټومي پروګرام پر سر بیرته د خبرو د میز تر شا کښېني. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفینو له خوا شخړې ښایي ډېر شمېر افغانان له رای ورکولو څخه منع کړي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د انتخاباتو له ترسره کېدو څخه کم دوه اونۍ مخکې خپور کړی ویلي چې ناامنۍ او د کاندیدانو د کمپاین کولو په لار کې خنډونه رامنځته کړي او دغه راز زیات شمېر افغانان د خپلو رایو د کارولو په چارو کې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. طالبان ویلي چې د اسد د 9 نیټې انتخابات به ګډوډوي. په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې چې د طالبانو رژیم نسکور شوی په تیره بیا د هیواد په جنوبي او ختیځو سیمو کې شخړې اوج ته رسیدلې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس ویل واشنگټن ته ملري چې په افغانستان کې له ټاکلې نیټې سره سم انتخابات ترسره شي. میرمن رایس له بی بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د افغانستان خلک انتخاباتو ته تیار او د انتظار په حال کې دي. هغه وایي زموږ هدف د خلکو لپاره د ډاډمنې فضا رامنځته کول دي چې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو فرصت ولري. طالبان وایي د برمته امریکایي سرتیري سرنوشت په اړه د امریکا ځواب ته سترګې په لار دي. د طالبانو قومندان چې دغه امریکایي سرتیري برمته کړی وایي مخکې له دې چې طالبان د دې سرتیري سرنوشت په اړه پریکړه وکړي د امریکا عکس العمل ته منتظر دي. دا وروسته له هغه چې طالبانو د جولای په 13 نیټه د دې سرتیري یو ویډیویي فلم د رسنیو له لارې خپور کړ. د 23 کلن بو بیرګدال په اړه دا لومړنی خبر دی. د افغانستان په ختیځو سیمو کې د طالبانو مشر مولوي سنګین وویل چې د بیرګدال سرنوشت د ملا عمر په مشرۍ د طالبانو د شورا په لاسونو کې دی. د مولوي سنګین یو ویان مخکې ویلي و چې که امریکا د افغانستان په دوو ختیځو سیمو کې هوایي بمباري بند نه کړي نو دغه سرتیری به ووژني. د افغانستان یوه الوتکه چې د چین لویدیځ ته روانه وه بیرته افغانستان ته راوګرځول شوه. د چین دولتي آژانس د لومړنیو راپورونو له مخې ویل شوي وو چې دغه الوتکه تښتول شوې خو وروسته وویل شول چې د الوتکې چې د شینجن د ایالت مرکز اورمچی په لور روانه وه د الوتکې ته د یوه بم ګواښ شوی وو. خو د افغانستان د هوا نوردی د وزارت چارواکو ویلي چې د بم کوم ګواښ الوتکې ته نه دی شوی. سپینې ماڼۍ وایي پوره یقین لري چې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله مسعود د امریکا د میزایلو په حمله کې وژل شوی او د هغې وژنې د دې ډلې په منځ کې د قدرت پر سر اختلافات رامنځته کړي دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز له امریکایي ان بی سي تلویزیونی کانال سره په مرکه کې وویل چې امریکایي چارواکي په سلوکي نوي ډاډمن دي چې بیت الله مسعود د چهارشنبه په ورځ د اګست په 15 نیټه وژل شوی دی. موږ په دې اړه چې څوک به د هغه ځای نیسي د اختلافاتو په اړه شواهد ترلاسه کړي دي. که داسې شوي وي چې زموږ په باور دا اختلافات رامنځته شوي دا یو ښه خبر دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل د هغه نور راپورونه نشي تاییدولی چې وایي د پاکستاني طالبانو یو بل مهم قومندان د هغو اختلافاتو په ترڅ کې وژل شوی چې د بیت الله مسعود د ځای نیولو پر سر راپورته شوي دي. خو جیمز جونز وویل چې د طالبانو د مشرتابه ترمنځ اوس اختلافات شته. پرون د طالبانو یو قومندان ولی الرحمن چې له رقیب قومندان حکیم الله مسعود سره د ډزو په تبادله کې د دوی د یو تن د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي وو د نښتې راپورونه رد کړل. د ایران د ځواکمن د سپای پاسداران انقلاب ځواک یو مشر له انتخاباتو وروسته د اعتراضي مظاهرو له امله د اپوزیسیون د مشر میر حسین موسوی او د پخواني ولسمشر محمد خاتمی د نیول کېدو او محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. د ایران دولتي خبري آژانس د یادالله جوانی له قوله ویلي چې د اصلاح غوښتونکو دغو دو مخکښو څیرو د په وینا د ایران د مذهبي واکمنۍ د نسکورولو په مقصد بخملي کودتا رهبري کړې ده. د ایرنا آژانس د خبر له مخې جوانی وویل موسوی او خاتمی او د جمهوری ریاست بل اصلاح غوښتونکی کاندید مهدی کروبی باید د قضایی او امنیتي چارواکو په مخ کې ودرول شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي متحده ایالات فکر نه کوي چې ایران به د خپل اټومي پروګرام پر سر بیرته د خبرو د میستر شاکینی او تهران د ځواب لپاره زیات وخت نه لري. خو میرمن کلینتن او د امریکا د ملي امنیت مشاور جیمز جونز په جلا مرکو کې چې پرون خبرې شوې وویل واشنگتن د ایران د ولسمشر محمود احمد نژاد له دولت سره د معاملې لپاره زیات انتخاب نه لري. کلینتن وویل متحده ایالات به په خپلو ټولو هلو ځلو بیا کتنه وکړي څو ایران بیرته د سپتمبر په میاشت کې د خبرو میز ته راوګرځوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د مکسیکو د ګودالاجارا ښار ته ورسېد څو د شمالي امریکا په سرمشریزه کې برخه واخلي. ټاکل شوې چې اوباما به د مکسیکو له ولسمشر فیلیپ کالایرون او د کاناډا له صدراعظم سټیفن هارپر سره وګوري. د اوباما د ایر فورس ون الوتکه د ګودالاجارا د ښار په هوایي ډګر کې کښېناسته او د مکسیکو د جالیسکو ولایت والي د هغه تود هرکلی وکړ. او د موراکوت په نامه طوفان د چین ختی ساحل ته ورسېد چیرې چې نږدې 1 میلیون کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. د زیجیانګ په ولایت کې د سختو بارانونو له امله کورونه وران شوي او لږ تر لږه 1 ماشوم هغه مهال مړ شوی چې د کور چت پرې راپرېوت. دغه طوفان پرون تایوان سخت وځپه چې دا د دې ټاپو په 50 کلن تاریخ کې د سختو سیلابونو د بهیدو سبب شوی دی. داودی افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري سات سهار 8 بجې او دقیقې دي. د رواني خبرونه په دوام کې چې د خپل تخنیکی همکار تای روشن په همکارۍ وړاندې کوم دغه موضوع څېړو. د امریکا د ملي امنیت مشاور جیمز جونز وایي د وسلوالو طالبانو له پرمختګ سره سره د افغانستان جګړه له بحراني مرحلې ته نه ده رسېدلې. د ولسمشرۍ انتخاباتو ته مهم کاندید اشرف غني احمدزي هغه رپورټونه رد کړل چې دوه کې په انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي په ګټه له خپلې کاندیدۍ تیریږي. په مسکو کې مشت افغان سوداګر وایي روسي امنیتي مقامات له اجازې پرته د دوی مالونو له ګودامونو باسي. په پاکستان کې د افغانستان سرپرست سفیر د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر دغه ادعاوې په کلکه رد کړې چې وایي د وروستیو تاوتریخوالو په تور نیول شوي کسان 90% افغانان دي. او همدا اوس مو خبر ترلاسه کړ چې په کندز کې یوه 14 شوې ده. له خپل همکار سره ټلیفوني اړیکې مو ټینګې کړې. رپورټ به واخلو. زمږ غږ لازادي رادیو او ری ترنو دوستانو تاسو د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني سپد 1290 اوریدل شي. مخته تر دې چې د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت د مشاور څرګندونه درته درووړو. همدا اوس زمږ خبريال د ټلیفون په لیکه ده او ویل کیږي چې په کندز کې یو 14 شوې ده. ک لطف کوي لمړی هم سلام او بیا وایس چې د 14 بمی 14 واک زنورجون کې او نور معلومات هم راکړي.
بلې صالح جان، نن سهار سبان دی 2 بجې چې یو د 14 ډیر لوړ غږ خپور شو چې ټول ښار یې ونیو. وروسته څرګنده شوه چې دا یوه ځانوژونکې حمله د کندز بغلان د لویې لارې په اوږدو کې د کندز ښار په لویدیځه برخه د انګورباغ په سیمه کې شوې ده چې امنیتي مراجع د ساري په ډول د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ د کشف مرستیال رحیم ګل اندړ دا پیښه تایید کړه. وایي چې دا انتحاري حمله ده چې په هغه کې انتحار کوونکی بېخي له منځه تللی د پېژندنې پلټنې وړ نه دی. او د د سپارلای موټر چې کورولا موټر دی بالکل سوی دی لمنځه تللی دی. خو هغه دغه پیښه په د خارجیانو په یو کاروان باندې شوې ده چې خارجیانو ته کومه صدمه پکې نه ده اوښتي. دغه پیښه د بښنه غواړم دغه پیښه د پی آر ٹی په کندوز کې د جرمنی پی آر ٹی د مطبوعاتو څانګه هم تاییدوي وایي چې دغه حمله د بلجیمی عسکرو په یو موټر سره ده چې په هغه کې یو موټر ته پکې ډېره کمه خساره اوښتې ده او نور راکبینو ته یا سرلۍ ته یې کومه صدمه نه ده رسېدلې.
ما هم غوښتل چې ستاسو نه پوښتنه وکړم چې آیا په دې پیښه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښته ده او که نه ده؟
خامرغه شاوخوا هیڅ مرګوب نه ده اوښتې، چون سهار وختي و ګڼه ګوڼه په لاره کمه وه، نو په دې اساس باندې کومه پیښه نوره پیښه نه ده شوې. خو د پیښې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی او ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې وویلې چې په دې پیښه کې دوه ټانکونه د خارجیانو او لس تنه سپرلۍ له منځه تللي، خو دا پیښه هیڅ امنیتي مراجع نه تاییدوي.
ستاسو څخه ډېره زیاته مننه قدرمنو دوستانو. زموږ خبریالو چې په کندز کې د یوې ځان وژونکې حملې په اړه رپورټ راکوه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مهال اته بجې او پوره دولس دقیقې دی. د ازادي راډیو سره نه خبرونه وري. د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاور د یکشنبې په ورځ وویل د وسروالو طالبانو له پرمختګ سره سره د افغانستان جګړه د بحران مرحلې ته نه رسیدلې. د امریکا د ملي امنیت مشاور جیمز جونز د څرګندونې له سی بی اس ټلویزیون سره په مرکه کې کړي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه یو مطلب چمتو کړی چې مهم ټکی نوریاس نوری اوروي.
د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت مشاور جیمز جونز افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیګل رد نه کړل، خو ویل چې دا هیواد تر اوسه پورې بحراني مرحلې ته نه دی رسیدلی. متقاعد جنرال جیمز جونز چې د افغانستان د جګړې تجربه لري له امریکایي تلویزیونی کانال سره په مرکه کې پرون وویل، د امریکا متحده ایالاتو ته به د راتلونکي کال په پای کې دا معلومه شي چې آیا په دې هیواد کې د پوځیانو د شمیر د زیاتوالي لپاره د باراک اوباما پلان بریالی دی که نه. د باراک اوباما اداره د افغانستان د جګړې د پرمختګونو په اړه څېړنه کوي او ټاکل شوې ده چې د دې څېړنې نتایج به راتلونکي میاشت خپاره شي. جیمز جونز افغانستان ته د باراک اوباما لخوا د 21,000 سرتیرو د لیږلو له پریکړې علاوه په دې هیواد کې د سرتیرو د زیاتېدو مخ په زیاتېدونکې غوښتنې رد نه کړې او ویویل، موږ د سرتیرو د شمیر زیاتوالی نه لرو، خو نوې ستراتیژي مو بالکل نوې ده او تر څېړنې لاندې ده. ښاغلي جونز وویل کله دې التیا ولیدل شي چې موږ باید په یوه بڼه خپل کارونه سره منسجم کړو، او که هغه د سرتیرو د زیاتوالي یا هم د اقتصادي پرمختګ او یا له افغان حکومت سره د چارو په سمون کې د ښې مرستې مسله وي، موږ به دا کار وکړو. جونز ویل موږ به په افغانستان کې ښه انتخابات ولرو. امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې به بې طرفه پاتې شي که د رای ورکولو بهیر ښه او له ډېرو بې نظمیو پرته ترسره شي. جونز انتخاباتو ته په اشاره وویل دا پخپله په افغانستان کې د پرمختګ نښه ده. د امریکا د ملي امنیت مشاور هغه مفکوره رد کړه چې وایي تیره اونۍ په اروپا کې د امریکا د دفاعي چارواکو بیړنۍ پټه غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د افغانستان جګړه بحراني مرحلې ته رسیدلې ده. خو جیمز جونز وویل دی فکر نه کوي چې دوی به یوې بحراني مرحلې یا یوه داسې حالت ته رسیدلی وي چې د طالبانو هر اقدام کولی شي دولت رانسکور کړي.
و موریدل چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت مشاور ویلي چې د په افغانستان کې د وسروالو طالبانو له پرمختګ سربیره د دغه هیواد جګړه د بحران مرحلې ته نه ده رسیدلې. ښاغلي جونز همداراز د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود وژل کېدو په اړه هم څرګندونې کړې او وایي چې امریکایي مقامات په سلو کې 90% باوري دي چې مسعود اګست په 15 نیټه وژل شوی دی. او تر یوې خبرتیا وروسته به هم کورني مسایل څېړو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په مسکو کې د افغانانو له سوداګریز مرکز څخه اوس هم د افغانانو مالونه د هغوی له اجازې پرته له ګودامونو ایستل کیږي او یوه ناڅرګند ځای ته انتقالیږي. افغان سوداګر وایي چې دا یو غیر قانوني عمل دی چې روسي ارګانونه یې ترسره کوي. روسي چارواکو دا مالونه چې اکثر یې د چین تولیدات دي د ټیټ کیفیت لرونکي او روغتیا ته مضر بللي او وایي هیواد ته په قاچاقي توګه دغه مواد وارد شوي دي. خو افغانان د روسي چارواکو دا ادعاوې ردوي او وایي چې دوی په ګمرکونو کې مالیه ورکړې ده. افغانان دغه راز وایي چې تر اوسه پورې نه روسي ادارو د دوی غږ اوریدلی او نه هم افغان مقاماتو د دې اقدام د مخنیوي لپاره څه کړي دي. په دې اړه تفصیل زموږ خبریال فرید عمر له مسکو څخه اوروي.
په مسکو کې اوس هم هر ورځ د سوداګریز مرکز څخه د افغانانو مالونه په موټرونو کې باریږي او معلومه نه ده چې چیرته وړل کیږي. افغان سوداګر وایي دا تور زرا په دې خواهی د روسیې بیلابیلو اړوندو ادارو ته همداشان د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت، د افغانستان د جمهور ریاست دفتر او د هغه هیواد پارلمان ته په لیکلې بڼه درخواست ورکړی تر څو په مسکو کې د میشت افغان سوداګرو ستونزو ته جدي پاملرنه وسي. خو افغان سوداګر وایي چې تر اوسه پورې د دوی هلو ځلو کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې او اوس هم روسي امنیتي ځواکونه د دوی د ګودامونو قلفونه ماتوي او مالونه د دوی د اجازې پرته په موټرو کې باریږي او هیڅوک د دې کار مخه نه نیسي. په دې اړه ډاکټر شیراسن داسې وایي:
متاسفانه د روان کال د جولای په 10 تاریخ باندې د روسي امنیتي ارګانونو په دغه مرکز باندې حمله کړې ده. راغلی دی بدون د دې نه چې د افغانانو سره خبرې وکړي یا اجازه ورکړي چې خپل دوکانونه خلاص کړي. ټول انګړې تړلی دی، افغانانو ته د دخول اجازه نه ورکوي. د دوی د ګودامونو قلفونه مات کړي دي، مالونه وړي دي او اوس هم جریان لري، مالونه وړي. موږ افغانان را ټول شو، دوی ته مراجعه وکړه، دوی قاطعاً زموږ خبره نه اوري. موږ د دغه مشکل د حل لپاره لاړو د روسیې مختلف ارګانونو ته، د رئیس جمهور دفتر ته، د سرارون دفتر ته، د لوی سرانوال دفتر ته، خپل سفارت ته مو مراجعه کړې ده، خپل رئیس جمهور ته مو مراجعه کړې ده، په افغانستان کې د افغانستان وزارت خارجه ته مو مراجعه کړې ده، پارلمان ته مو مراجعه کړې ده چې که هر یو ارګان زموږ خبره واوري، زموږ عرض واوري او حد اقل دغه ارګانونه په دې متيقن کې چې مخکې له دې نه چې دوی مالونه وړي، حد اقل د مال خاون وغواړي او پوښتنه ترې وکړي چې مال اسناد ورکړي.
محمد علي چې هم د سیواستوپل په هوټل کې په سوداګرۍ بوخت وو، وایي چې ټولو مربوطو ادارو ته تللی او له دغو ادارو څخه د مرستې خواست کړی خو تر اوسه پورې په دې اړه چا مرسته نه ده کړې. دی وایي:
تاورې کې به ما معلومه است تاریخ سي یا ګروپ چې په نام ګروپ تحقیق خود معرفي میکنم، هویت شون معلوم دی.
د جولای د میاشتې له 10 نیټې څخه راهیسې یو ناڅرګند ډله چې هویت یې معلوم نه دی، د تحقیقاتي ډلې په پلمه د سیواستوپل د هوټل څخه د دغه هوټل د خاوند او د مالونو د خاوندانو د اجازه پرته په خپل سر بیل کوم پوښتنې د افغانانو مالونه د ګودامونو څخه باسي او معلومه نه ده چې چیرته یې وړي. دی وایي: کله چې د چرکیزوفسکي بازار وتړل شو، هلته یې د خلکو مالونه بېرته ورکړل. دا ځکه چې په هغه بازار کې د افغانانو تر څنګ چینایانو هم کار کاوه او د هغه هیواد د وزیر د مرستیال په کچه یو هیات مسکو ته راغی او د دغه مرستیال وزیر د سفر نتیجه وه چې د چینایانو یو کارتن هم چا یونه وړ. خو دلته د افغانانو مالونه په خپل سر باریږي، دغه کسان نه د چا سره خبرې کوي، نه پوښتنه کوي او نه هم خپل ځان ورپېژني چې په کوم ارګان پورې اړه لري. مالونه باروي او نامعلوم لور ته انتقالوي او موږ نه پوهیږو چې دوی دغه مالونه پلوري او که څنګه. دی وایي: موږ د روسیې اړوندو ادارو ته مراجعه کړې ده، سفارت ته مو مراجعه کړې ده، د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر ته مو درخواست ورکړی دی، همداشان پارلمان مو هم په دې موضوع خبر کړی دی خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
د دفتر ریاست جمهوري ورقل ځوان کړی او دفتر پارلمان کوم نتیجه مثبت برې ما نه رسیده.
د یوې میاشتې را په دې خوا په مسکو کې دوه لوی بازارونه وتړل شول چې ډېری افغانان بې روزګاره شوي دي. فرید عمر، د ازادي راډیو مسکو.
قدرمنو دوستانو، په ریپورت کې مو واوریدل چې په مسکو کې افغان سوداګر شکایت کوي چې د دوی مالونه له اجازې پرته د روسي مقام ارګانونو لخوا وړل کیږي او هڅه کوي چې په دې اړه له روسي مقاماتو او افغان مقاماتو سره خبرې وکړي خو د دوی غږ تر اوسه پورې چا نه دی اوریدلی. هڅه مو وکړه چې په روانه خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له مقاماتو سره اړیکې ټینګې کړو خو په دې بریالي نه شو او بیا هم خپل هڅو ته دوام ورکوو څو پراتونکو خبرونو کې له دغو مقاماتو سره خبرې وکړای شو او تر یوې خبرتیا وروسته به هم رپورټونه واورئ.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د سهار اته بجې او یوشت دقیقې کیدونکې دي.
د افغانستان د انتخاب
ډیرو درنو دوستانو، اوس هم د انتخاباتو د ریپورټونو د اورولو وخت را رسیدلی. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم کاندید اشرف غنی احمدزی دا ریپورټونه رد کړل چې د اجرایه قوې مشر منی او د حامد کرزی ته په انتخاباتو کې تیریږي. په دې اړه احمد شیبر ریپورت لري.
په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزی سیال اشرف غنی احمدزی دا راپورټونه رد کړل چې د حامد کرزی سره موافقه کړې ده او د یوې مهمې څوکۍ د منلو لپاره له انتخاباتي مبارزې پشا شوی دی. د افغانستان دننه همداراز یو شمېر لویدیځو رسنیو داسې خبرونه خپاره کړل چې د مالي پخوانی وزیر اشرف غنی احمدزی شایي انتخاباتي مبارزې ته شا کړي او په انتخاباتو کې د حامد کرزی ملاتړ وکړي. د راپورټونو په اساس اشرف غنی د دې لپاره داسې کار کوي چې ښاغلي کرزی ژمنه ورسره کړې ده چې د اجرایه چارو څوکۍ په راتلونکي حکومت کې ورکړي. دا څوکۍ د صدارت معادله بلل شوې ده. خو اشرف غنی احمدزی روانه اونۍ د فاریاب په مرکز میمنه کې خبریالانو ته وویل ما ته بیا بیا د یوې مهمې څوکۍ وړاندیز شوی دی او لا هم دا غوښتنه کېږي، خو ما نه ده منلې. علت یې هم دا دی چې په هیواد کې شخړې دوام لري او افغانستان د تاریخ له یوې حساسې مرحلې تیریږي. اشرف غنی احمدزی زیاته کړه هغه څه چې ښاغلی کرزی کوي زه ورسره یو مخ مخالف یم او کوم کسان چې پر ده راټول شوي دي په تیرو 15 کلونو کې تجربه شوي دي. سره له دې چې ښاغلی احمدزی د ولسمشر کرزی وړاندیز رد کړی دی، خو ده وویل زه دا نه ردوم چې په راتلونکي کې به بیا هم حکومت ته نه راځم، البته شرط به مې دا وي چې زما پلان به تطبیقی شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی په وینا دی د راتلونکو 10 کلونو په مخه د افغانستان لپاره دقیق پلان لري. اشرف غنی د حامد کرزی په کړنلارې انتقاد وکړ چې پر هغو کسانو اعتماد کوي چې اکثر یې په تیرو 3 لسیزو کې د وسلوالو ډلو مشران دي.
مخته تر دې چې بیا هم د انتخاباتو په اړه درته رپورټونه درواورو، هیله ده نوې چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 10 ورځې پاتې دي، یعنی نن د اګست 10مه نیټه ده او د زمري 19مه او د اګست په 20مه یا د زمري په 19مه د ولسمشرۍ انتخابات په افغانستان کې ترسره کیږي. د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روانو انتخاباتو د څارنې ګټ راپور وړاندې کړ. دغو دوه ارګانونو وویل امنیتي ستونزو سره سره تمه کیږي دغه انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي. له کابل زموږ خبریال په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر وویل لدینو اندیشنو سره سره افغانان هیلمند چې په پراخه پیمانه په انتخاباتو کې ګډون وکړي. سیما سمر چې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما لدینو چرواک سره یو ځای په یو غټه غونډه کې خبرې کولې، په بلخ، کاپیسا، کندوز او جوزجان کې د ناامنیو ورستۍ پیښو ته هم اشاره وکړه چې مرګ ژوبلې هم درلوده. میرمن سمر زیاته کړه ناامنیو د ولایتي شوراګانو او ولسمشري د شیزنه کاندیدانو مخنیولې او دوی نسې کولې په ډاډ سره خپل انتخاباتي مبارزه تا دوام ورکړي.
بیا
امنیتی توصیرات شسره کاندیدای خانم نموړی وای نه امنی پر شیزنه کاندیدانو تحصیل لري چې د دوی د بیان او تاګ راتک ازادي ځنمنه کړي. تاسو خبرې اس درې شیزنه کاندیدان چې په کندهار کې دي په دې ولایت کې ژوند نسی کولای د نه امنیو لکبل دوی له کندهار د باندې ژوند کوي. یا کله چې د شیزنه کاندیدانو پوسټرونه لګول کیږي د کورنۍ غړي او نور کسان یې مخالفت کوي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر زیاته کړه دا د ټولو افغانانو دنده ده چې پر انتخاباتو شفافه څارنه وکړي. هغه هیله وشو ده چې پر دې پروسې به رڼا څارنه د ممکنه درغلیو مخه ونیسي. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي کای آیډا وویل سره له دې چې د ناامنیو او په انتخاباتو کې د درغلیو امکانات شته، خو بیا هم ځینې شدید تدابیر نیول سوي چې د انتخاباتو مشروعیت ته زیان ونه رسیږي.
Yes, I fear they will.
دا چې د رای ورکول په وخت کې به بې نظمي وکیا زه هم اندېښنه لرم چې شاید څه بې نظمي به پکې وي خو په مقابل کې څه تدابیر نیول سوي او موږ ډاډه کوي چې د درغلیو او بې نظمیو مخه به نیول کیږي چې د انتخاباتو اعتبار ته زیان ونه رسیږي.
ټاکل سوی د افغانستان د ولایتي شوراګانو او ولسمشری را روان انتخابات د سات پر نه وشتمه وسی چې ټاکل سوی ده 2000 ملي او نړیوال څارونکو به د دې پروسې څارنه کوي خو بیا هم د انتخاباتو د شفافیت په اړه له خلکو سره ځینې پوښتنې سته. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي په ځینې ولایتونو کې روانه ناامنۍ ته په پام سره شای زیات خلک ونه کړی سي له خپل دې مدني حق څخه ګټه واخلي او دې بد ناامنۍ له کبله په انتخاباتو کې هغه چې شای ګډون ونه کړی سي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
زمن غغله ازادي رادیو او ری تاسې د ازادي رادیو خبرونه او همدارس مطلب چې اوس یې وری او خبرونه نور مطلب د ازادي رادیو په ویب پانه کې هم لیدل شي او اوریدل شي زمنګ د ویب پانه پته ده www.azadiradio.com. په همدې انتخاباتو په اړه د افغانستان دولت بهرنیو هیوادونو ګڼ لوړرتبه مقامات د ناتو ځوکونه او د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو اکثر کاندیدان وایي له طالبانو سره د دروغ جوړې خبرې وشي خو دا خبرې نه کیږي. طالبان ولې خبرې نه کوي؟ فرانس پرس خبری اژانس دا مسله څېړلې. د دې تحلیلي مقالې مهمه برخه احمد شبر اوروي.
یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې وسلوال طالبان د افغانستان پر حکومت باور نه لري ځکه د اوس لپاره د روغې جوړې له خبرو سره موافقه نه کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خپلې انتخاباتي مبارزې یو بنیادي مسله همدا د روغې جوړې خبره یاده کړې ده او تر اوسه د څو ځله منځلاریو طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې د خبرو له لارې ستونزې حل کړي. بل لور ته د ناټو ځواکونو هم په داسې حال کې چې د بهرنیو پوځیانو تلفات په افغانستان کې زیات شوي دي له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو ملاتړ کړی دی خو سره له دې چې اته کاله د طالبانو د رژیم له ماتې تیریږي داسې انتقادونه کیږي چې د خبرو لپاره موثره ستراتیژي نشته. د دې لپاره هم منظم پلان نشته چې له منځلاریو طالبانو سره رابطه ټینګه شي. ولسمشر کرزی په روسیې کې په کابل کې د انتخاباتي مبارزې د وی غونډې پر مهال وویل کچیرته ز بیا ولسمشر وټاکل شم تر هر څه مخکې به یو چرګرا وغوړم څو د سنسو لپاره د حل لار پیدا شي. فرانس پرس ارشانس د ولسمشر کرزی په وینا لیکي چې طالبان د اسلامي حزب افراطي برخه او یو شمیر نور مخالفان د دې ملاتړ نه کوي چې د سعودي عربستان د پاچا په مسګړیتوب د سولې خبري دوام وکړي. خو د ولسمشر کرزی د دې خبرو په اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد ودیر ساپای وایي شای ولسمشر کرزی بیا انتخابات ونه ګټي او د داستون څخه هوارولای هم نشي. د پوهن ساپی په وینا حامد کرزی ډیر کمزور سیاستوال دی او د هغه شاوخوا جنگ سالاران او هغه کسان راټول شوي دي چې له طالبانو سره خبري نه خوښوي. په راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزی د دوو مرستیالانو مارشال فهیم قسیم او کریم خلیلی ترڅنګ د د په متحدینو کې جنرال عبدالرشید دوستم دی چې په 2000 لومړي میلادي کال د زرګونو طالبانو په وژنه تورن دی. ځینې سیاسي څېړونکي بیا دا نظر هم ورکوي چې افغان حکومت د مهمو شارونو دننه او په څنډو کې حاکم دی پر نورو سیمو د طالبانو واک چلی شي او دغه ځواک د طالبان ګوري ځکه خبرو ته سر نه ټیټوي. پوهن ساپای فرانس پرس اژانس ته وایي که چیرته د سولې خبرې ونه شي جګړې به په لسګونو کاله دوام وکړي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د جګړو په ترڅ کې تر 2000 ډیر ملکیان ووشل شول. د دغو تلفاتو د مخنیوي لپاره د سیاسي چړونکو په وینا روغه جوړه پکار ده او په خبرو کې مخالف وسلوال شي د قدرت د ویش خبره وکړي. خو فرانس پرس د سیاسي چارو د کارپوه وحید مشته په وینا څرګندوي چې شایي لږ تر لږه 15 کاله په دې تیر شي چې د طالبانو مشان پیدا شي چې د خبرو ټغر تکشيني. د طالبانو د ځای پاړه بیا فرانس پرس د افغانستان د تحقیقاتو او مطالعاتو د مرکز د مشر هارون میر خبره اقتباسوي چې وایي د طالبانو مشران بيغمه په پاکستان کې ناشتي له هغه ځای خپل قمانده چلوي نو کله چې پر دوی فشار نوي ولې خبرو تکشيني. خبرو ته د حاضرې دوه لپاره د طالبانو یو مهم وړاندیز له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل دي او د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی فرانس پرس اژانس ته وویل چې موږ به کله هم د کرزی له ګوډاګي رژیم سره خبري ونه کړو. شاغلی احمدی زیاته کړه چې په طالبانو کې منځلاری او افراطیان نشته ټول یو لاستي خلبي دیس ډیپلوماټان او پوجو کمانډانان په دې باور دي چې یو شمیر داسې کسان په طالبانو کې شته چې د پیسو لپاره له طالبانو سره یو ځای شوي دي او د خپل نفوذ لپاره له هغوی سره یو ځای درېدلي دي او دا کسان د طالبانو په څیر نظریه نه لري.
د انتخاباتو په اړه مو ریپورتونه واوریدل. قدرمنو دوستانو، د روانې خبرونې دوهمه نیمای ته رسیدلی یو، خو هیله د نوې چې د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې د ورکوشو عزیزانو نیس پروګرام درته وړاندې کوو. او همداراز په پاکستان کې د افغانستان د سرپرست سفیر څرګندونې اوري چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر په ځواب کې ویلي. خو تر هر څه مخته نوري اسنوري راسره په سټډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا شخړې ښایي ډېر شمېر افغانان له رایې ورکولو څخه منع کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزن رایس ویل واشنگتن تمه لري چې په افغانستان کې له ټاکلې نیټې سره سم انتخابات ترسره شي. د افغانستان د کام آیا شرکت یوه الوتکه چې د چین لویدیځ ته روانه وه بېرته افغانستان ته راوګرځول شوه. سپین ماڼۍ وایي پوره یقین لري چې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله مسعود د امریکا د میزایلو په حمله کې وژل شوی دی. ایران د اپوزیسیون یو مشر ادعا کړی چې پر یو شمېر توقیف شوو مظاهره چانو په زندان کې جنسي تیری شوی دی. ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزن رایس په ایران کې د مخالفینو نمایشي محاکمې وایي په ایران کې د مخالفینو نمایشي محاکمې د واقعیت ښکارندوی کوي چې د دې هیواد مشرتابه د انتخاباتو د شفافیت په اړه د خپلو خلکو اندېښنو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي متحده ایالات فکر نه کوي چې ایران به خپل اټومي پروګرام پر سر بیرته د خبرو د میستر شاکینی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د مکسیکو د ګودالا جارا ښار ته ولسې څو د شمالي امریکا په سرمشریزه کې برخه واخلي.
تاسید ازادي رادیو سهارنۍ خبرونه اوري، د مهالت بجې او 2:30 دقیقې دي. په هرات کې د افغان ملت ګوند سلګونو غړیو تر ټولو دروسته په راتلونکو انتخاباتو کې له ولسمشر حامد کرزي څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. دوی په خپل دې غونډ کې د ولسمشر حامد کرزي د تیرو کلونو د واکمنۍ ستاینه وکړه. نور هاله سیمې زمونږ خبريال اوروي.
د افغان ملت ګوند سلګونه غړي په هرات ښار کې سره راټول شي او په یو خوله پریکړه وکړه چې د ولسمشر په ټاکنو کې به حامد کرزي څخه ملاتړ کوي. د دغه غوند ولایتي مشر محمد معروف فضلی ازادي رادیو سره په خبرو کې کارځي وړ نمائنده وباله.
زموږ د دې غړو د غوند تقریبا په زرګونو تنه دي چې د غوند تر اغلی دي چې تاسو خپل دي نشي. موږ د غوند غړي راغوشته او شاغوته مجادن بیا او دستور ورته ورکي او هغه تشویق کې چې د انتخاباتو په ټولار کې او کله چې صندوق ترایا و خاص وړاندیز مو و راتلونکي رئیس جمهور ته دا چې دوی کوشش وکړي یو ښه ټیم ولري، یو شفاف ټیم ولري، یو کاري قوي ټیم ولري، چې هغه ټیم وکولی شي د افغانستان د ولس حق غوښتنې وکولی شي. وایي
غونډې ته د هرات بیلابیلو ولسوالیو څخه د غوند غړي راغلي و. مجلس کې د کرزي د تیر دور حکومت د افغانستان د ازادۍ او پرمختګ دور وبلل شو. وی ویل د تیرو څو کلونو برخلاف اوس افغانستان هویت لري. د هیواد منځ کې حلقوي سړک بشپړ او د زورواکو ټوپکمارو له شره خلکو نجات موندلی ده. د غونډې ګډونوالو د دې ترڅنګ چې د ټاکنو په بری یقین لري، خو په دې سربیره هم دولت مشوره ورکړه چې د ټاکنو په ورځ د لډیډیار شیو سایمن سبانو څخه کار واخیستل شي.
انتخابات کیدونکي انتخابات کیږي د شهنواز شاغزی د شندن د قومي مشران څخه. زه د ګروال امیر محمد اول خو ان شاء الله رمان موږ په وزه کې کوم مشکل د امنیت له نگاهه نشته، چې بیا هم که زما په نظر که چیرې دغه د جاشه وای صاحب منصبانه پوسنه شرایط کې د امنیت په تامین، چون تعلیم یافته خلک دي، با تجربه خلک دي، دوی تشویق کی چې د امنیت په خاطر د انتخابات په درشل کې د دوی نه کار واخیستل شي، امنیت تل په سره تامین کیږي.
په داسې حال کې چې د ولسمشری او ولایتي شورا ټاکنو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، په هرات کې په دې سربیره د نورو ګڼو نماینده کمپاینونو هم زور اخیستی دی.
لازادی رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
تاسید ازادی رادیو اوري، قدرمنو دوستانو، د انتخاباتو په اړه ریپورتونه به په راتلونکو خبرونو کې هم اوري. خو سیوا سیمیزه او د افغانستان په اړه یو موضوع راخلو. یو ګډ موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت سرپرست پاکستان د کورنۍ یو چارو د وزیر هغه وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په وروستیو کې په پاکستان کې د تروریستي فعالیتونو په تور د نیول شویو کسانو په سلو کې 95 د افغانستان اتباع دي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت سرپرست مجنون ګلاب سازی په دې اړه له ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې یو لړ څرګندونې کړې چې زموږ خبریال په دې اړه یو رپورټ چمتو کړی.
مجنون گلاب زازی د رحمان ملک د سرګندونو په رد کې ویل دای دا سمانه ده چې ګواکې د پاکستان په خوره کې د ترهګرۍ په شک کې نیول شوي 95 په سلو کې کسان د افغانستان اتباع دي. زازی وایي د پاکستان حکومت په پراخ ډول د افغانانو پر ضد د نیولو کمپاین پیل کړی او ښایي ډیری افغانان به نیول شوي هم وي، خو دای دا سمانه ده چې دوی د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري. نوموړي زیاته کړه
دلته هره پیښه چې پاکستان کې کیږي نو اولین کسان افغانان دي چې گرفتار کیږي، یا د سفارت مداخلې په اساس د لومړۍ تحقیقات څخه وروسته دوی بېرته خوشي کیږي. نو زه په دې بنیاد باندې دا خبر په کلکه ردوم.
د افغانستان سرپرست سفیر وایي پاکستانی چارواکي د افغانانو نیول خو تاییدوي، خو د افغانستان د سفارت چارواکو ته دا اجازه هیڅکله نه ورکوي چې د دغو بندیانو سره وګوري او د هغوی په اړوند معلومات ترلاسه کړي.
متاسفانه دغه معلومات تر اوسه نه دي راکړل شوي او د زمینه د لیدو هم نه ده برابره شوې. او اوس چې دغه خبر خپور شو د 90% افغانانو د ګرفتاریو په هکله، زه یو لیک لیکم. د باندنۍ چارو وزارت هغه خپله پخوانۍ غوښتنه بیا هم تکراروم چې موږ ته مکمل شهرت راکړي او د هغوی د جرم په نوعیت کې هم موږ ته معلومات راکړي او موږ ته د قونسلي ملاقات زمینه برابره کړي.
په پاکستان کې افغان کډوال وخت په وخت شکایت کوي چې د ځایي پولیسو لخوا بې ځایه زورول کېږي. یو تازه راپورونه وایي د خیبر درې په لنډي کوتل سیمه کې د افغان کډوالو سل کورونه امنیتي ځواکونو نړولې دي. په دغه سیمه کې سمود مخ کې هم امنیتي ځواکونو د 500 افغانانو کورونه له منځه وړي. مجنون ګلاب زازی وایي دوی تل د پاکستان د حکومت نه د افغان کډوالو پوښتنه کړې ده.
موږ دلته د مهاجرینو استازي لرو. مهاجرینو استازو طریقه موږ ته سفارت سره تماس نیول کېږي او موږ ته اطلاع راکول کېږي چې دلته افغانان نیول شي. موږ بیا سمدلاسه د پاکستاني مقاماتو سره تماس نیسو. د هغوی ځواب موږ ته دغه ده چې کله کومه پېښه وشي نو دوی هغه منطقه محاصره کوي، هلته که افغان یا که پاکستانی وي هغه ټول دوی د شک په بنیاد نیسي.
د یادولو ده چې په دې وروستیو کې د پاکستاني چارواکو لخوا د افغانستان په حکومت او دلته په پاکستان کې په افغان کډوالو د انتقادونو لړۍ تیزه شوې ده چې د کارپوهانو په وینا دا کار د کابل او اسلام آباد په اړیکو منفي اغیز پرې باسي.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وخت سهار ته بجی او اته دیش دقیقه کیدونکو دی ډیرو درنو دوستانو په اوسم د ورکوشو عزیزانو د پروګرام د اوریدو وخت را رسیدله. دا پروګرام ووري په دهله چې ساسي کوم ورک عزیز پیدا شي او زرونه مو په خوشاله شي، خو کدا سی او په خپل خوشاله کې د ازادي رادیو هم ماهروي د پروګرام ووري.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو سلامونه مې اومنه ای. د دې بیا هم د ورکوښو عزیزانو د پروګرام وار را ورسید. دغه پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي او ازادي رادیو ته تلیفون کوي خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدي. لطفا خپل تلیفوني پیغامونه لاند ووایي، په پیغامونو کې خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او له ټولو څخه مهمه د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایي. کله چې د تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي نو اوریدونکي به وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره له یاده مه باسي. هاو هم درست تاسی کولای شه چه خپل لیکونه او ایمینونه آزادی رادیو تر اوله گی او خپل ورکشوی عزیزان او دوستان ولټوی. ده آزادی رادیو څخه د ورکوشو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوری. کم ورک عزیز لټوی نو کولای شه چه په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدی. 00 3 2 4 1 5 گرانو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري، په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیاست. د پروګرام په پیل کې راځي چې د هغه یو اوریدونکو پیغام واورو کوم چې له زابل را لېږلې دی. دای په خپل پیغام کې وایي چې د دوی په ولایت کې یو مړ عسکر پیدا شوی. په دې هیله چې مربوط مقامات دغه پیغام واوري، راځي چې دغه پیغام په ګډه سره واورو.
الو، زده نیمروز خبرې کوم. هغه پیغام لرم چې زموږ په ولایت کې یو عسکر دی مړ شوی دی په جنګ کې د غورغوري په ولسوالۍ کې. دا یو میاشت دی په سرخانې کې پروت دی، هویت یې معلوم نه دی چې دا د کوم ولایت دی، مور او پلار یې څوک دی، نوم یې څوک دی. سرزي صاحب غواړي چې داسې دولت مخته ویشي، نو د دغه عسکر پته دې ولګي. خدای
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
ازادي رادیو تل هڅه کوي چې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په لټه کې له تاسو سره مرسته وکړي. د ورکو شو عزیزانو د پروگرام لارې له تاسو ډیر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، او ډیر کله تاسو ازادي رادیو ته تلیفونونه کړی دي او له ازادي رادیو څخه مو مننه کړې ده. وس راځي چې دا سیو پیغام وورو کوم چې یو اوریدونکو آزادی رادیو ته را لېګلې دی، او له آزادی رادیو څخه مننه کړې ده چې د دوی د ورکشوي عزیز په پلټنه کې مو ورسره مرسته کړې ده. راځي چې دغه پیغام په ګډه سره وورو.
شیر د ولسوالۍ د توتیا د کلی څخه د زرنجان د حجی عبدالغنی کاکا زوی خبره کوم. محترمو د ازادي رادیو څخه او د ازادي د رادیو کارکونکو څخه یو جهان مننه. محترمو د ازادي رادیو موږ ډیره په ښه شوق سره اورو، او بل اخره چې دغه د ورکشوي عزیزانو خبرونه چې د هغه ډیره په زړه پورې ده. زموږ سره د رحیم په نامه یو نفر وو، تقریبا دوه کاله را سره وو، او بل اخره چې موږ د ازادي د رادیو اواز صفوته موږ خبر ورکي د ورکشوي عزیز زموږ خبرونه یې نشر کړه، او د ورکشوي عزیز قربان پیدا شو. محترم جمعه صاحب د رحیم پلار دی، ډیر ډیر سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته وایي. نو ډیر ډیر خوشحالي ښکاره کړه زموږ څخه او د ازادي رادیو څخه. خدای جل جلاله دی وکي چې د هر ورور او د هر خور ورکشوي عزیز پیدا شي لکه رحیم چې پیدا شو. تاسو د توجه نه یو جهان مننه. او بل زما د حقاضي د عبدالقادر په نامه دی، تقریبا دا و میاشتې چې ورک دی. خدای پاک دی وکړي چې د سرخیلان دا زما غږ واوري او دغه شي اعلان وکړي لکه ما چې وکړي لکه زما تر چې بل نفر و. نو چې خبر چې قربان یې ډېر ډېر پسې غمجن دی.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ، او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، تاسو ازادي راډیو اورئ. څو موده د مخه یو اوریدونکو له ایران څخه یو پیغام تر لګلې و چې د یو شخص په اکله چې نوم یې جاوید دی او په ایران کې په بندیخانه کې دی معلومات لري. د پخپل پیغام کې د تلیفون شمیره هم ویلې و، خو د تلیفون دغه شمیره سم نه و. دا ځکه چې اوس یو اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلې چې که دغه اوریدونکو یو ربیا ازادي راډیو ته خپل پیغام پریږدي او د تلیفون شمیره ووایي، ځکه دغه اوریدونکو ویلې چې څو وارې دغه محترم دوست تلیفون کړی دی خو د تلیفون شمیره ځواب نه وایي. راځي چې اوس دغه ګران ورور پیغام وورو کوم چې خپل عزیز په نامه د جاوید لټوي.
زه ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه کوم کس چې د ایران د شهر عسکر سره زنګ وهلی و او د جاوید په هکله معلومات لري چې وایي جاوید دلته بندي دی او څو ځله شمېرې ورکړې، خو اما شماره غلطه ده. موږ زنګ وهلی، کمپیوټر وهلی چې دا شمېره چک کړې غلطه ده. هماغه سړی که زما غږ اوري نو لطفا د جاوید سره پوښتنه وکړي، آیا هغې ښځه کړې زامن لري او که نه، مور او پلار یې ژوندي دي او که نه، اصلا جاوید د کوم ځای څخه دی، دا پوښتنه دې وکړي. که زما غږ اوري، که نه جاوید زما غږ اوري یا هماغه سړی، نو په دې شمېره دې موږ سره تماس ونیسي او موږ ته دې خپل ځان په هکله معلومات راکړي. صفر اووه شپږ درې شپږ درې نه یو پنځه. خدای په امان، زنده باد. مهاراج راډیو.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، وسوار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو آزادی راډیو ته رالیږلي دي، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو خپل قلم او کاغذ تیار کړئ، کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
السلام علیکم، زه سرور افغان له پاکستان صوبه بلوچستان ز خبره کوم. زما یو ورو ورک ده، نوم یې محمد صدیق ده، د پلار نوم یې محمد یعقوب ده. حکومت ترکه ده، عمر یې 20 کاله ده. دا 10 کاله کیږي چې له کور نه پته ده تللی کراچی ده. ایساله والی هم نشته. ځینې خلک دا وایي په ایران کې ده، ځینې دا وایي کراچی کې ده. زه د ازادي ریډیو کارکونکو ټولو زه دا اله لرم، دا زموږ پیغام دی هر وخت نشر کوي. زه له دوی ډېر خوشحاله یم، زه هر وخت اورم. دوی ډېر مننه، ډېر شکریا. ټلیفون نمبر دی 03-02-3-1-5-5-5-1 03-02-3-1-5-5-1
زموږ یو حافظ دی په نامه د عبدالعلي دی، مشهور په نورانی دی. د نن څخه بعد 6 کاله کېږي چې د کوره وتلی دی. یا دی خپل دا زما غږ اوري، یا بل د ده په حقله معلومات لري، نو موږ ته دې پر دغه ټلیفون خبر راکړي. 03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03-03- معلومات لري د تلیفون باندې دي مست خبر راکي. والسلام.
ز عبدالباری د ناور زغیرم ز ورک عزیز درم په نوم د سیشا ولد احمد کا یو میاش کی مزخه بیا درک دی چې دا د پال معلومات نه مو څه دې په دغه نمبر را بي تاونی سي 0301 2501 305 301 2501 305. والسلام.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
زه اج جان آغا بارغزه ما یوور چې په کندهار کې وسیږي. ایبوت الله خان د امین الله خان زوی د دامان د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ اوسیدونکی. کچیر زما आवाज اوري نو زما په دغه موبایل نمبر باندې ما ته ټلیفون وکړي چې ډیر وخت کې دغه معلومات ما سره نشته. موبایل نمبر 0302 210 5 موبایل نمبر دوباره تکراروم 0302 210 5
کوریا د ولسوالۍ د سرینکوټ ولایت څخه خبره کوم. موږ ورور دي د سفر افغان په نامه باندې مسافر دي په ایران کې اوسي په ګبان ښار کې. که چیرې دا زموږ غږ د دندې والا نه دی خپله اوري ازادي راډیو ته دې دی خپل لمبر شي و اعلان کړي بیا به موږ دته لمبر ولیکو. ډېر ضرور لرم دپاره د خدای چې دغه کومک وکړي دا زموږ له راډیو څخه مه غورځوي. دا واسه چوریا د ولسوالۍ د ترینکوټ ولایت څخه موږ ورور دي د ملاسګرګل په نامه چې په ایران کې اوسي د سفر افغان مسواد یالته فرمانداري بیا بعد په دغه ځای کې دی د 15 کاله د مخه څخه عدالت ته ووس. نه یو خبر چې چیرې به یې نو که چیرې د ده په هکله څوک خبر لري یا د ده انډیوال دا خبر واوري ازادي راډیو ته دې خبر ورکړي ډېره مننه.
السلام علیکم. زه قدرت الله تاجک د پاکستان کوټي کوچلاغه څخه خبرې کوم. موږ یو کښنه چې د سلاودین فنامه یادېږي د نن څخه یو اجتماعش کې د مخه د خپل کور څخه نادره کسوي دي. کچیرې د سلاودین په باره کې څوک معلومات لري او یادې خپل زما ژغ اوري نو ما ته دې فرداغه ټلیفون باندې زنګ راووهي په دغه نمبر باندې 0002 300 003.
زاو د سرانانو د کمپت خبرې کوم. ما دا کازی دی په نامه د مدرسول نومی دی دا 4 کاله کېږي چې ورک دی د ده پاک لکه هر څوک درک ولري. موږ سره د ټلیفون پر دغه شماره باندې تماس نیولی شي 0302 یویش درود سلویش نسو آتش پیتا سپر دریس و دوا یویش درود سلویش نسو آتش پیتا بلد تلپون شمارا تکرارم سپر دریس و شپاش دوا سو شل پینجا نوی ننوی
اگر السلام علیکم زجان خان د بادغیس د ولایت د قرما شغلس والی د فیض الله خان د کریت خستار سره په تماس کیم ما یو ورور ورک دی په نامه د امان الله چې اوس په نامه د شینکوري مشهور دی یو څه د اصحابو تکلیف هم لري د غلاند سګیر زوی نومېږي عمر یې د دیرشو کالو دی او د شپاڼس کالو کېږي چې د کوره څخه مې نادره کړی هر څوک د ده پاک لري معلومات لري په دا شمېره دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه اووه اته څلور شپږ درې اته درې دوه یو واري بیا تکرارو سپر اووه اووه اته څلور شپږ درې اته درې دوه د
وعلیکم زما محمد یار دی په قوم خروټی بندرخیل صوبتخیل زما یو تربور ده ورک دی نوم یې عبدالرازق دی د پلار نوم یې جان محمد دی او کور یې په کوټه کې خروټ آباد کې دی او عبدالرازق چې له کوره بېتره کسوی ده څلور یا پنځه میاشتې کېږي او عمر یې شل یا یویشت کاله دی او اعصابي تکلیف یې لري اعصاب یې دی کمزور دی خراب دی نو تاسې که دغه اعلان دی په خپله اوري یا د ده په هکله بل څوک معلومات لري په دې تلیفون نمبر باندې دې له موږ سره تماس ونیسي صفر درې څلور شپږ اته او درې شپږ او صفر څلور یو او صفر یو دا بېرته اعلانومه صفر درې څلور شپږ او اته او درې شپږ صفر څلور یو او صفر وسلام.
هلو السلام علیکم زه عبدالحمید نومېږم یم د فراه د ولایت یم د کلستان د ولسوالۍ یم زما ورور چې عبدالبصیر نومېږي عمر یې اوس شل یویشت کال ته رسېدلی دی جبې په اصلي د په هغه شپو کې دی د کوره وتی چې درې میاشتې بعد امریکایان پر افغانستان حمله راوړه لږ اعصابي تکلیف یې درلوده په اشیر کې لیدل شوي وو پر وربند باندې داسې راغلي وو تر شورا پورې هر مسلمان چې د ده په باره کې معلومات لري په دغه شمېره د تلیفون کې صفر اویا نه اویا دولس پنځه سوه پنځوس یا د ازادي راډیو ته تلیفون وکړي چې موږ یې وارو. السلام علیکم.
زه د غورماش د ولسوالۍ یم عبدالواحد نوم یېزم غلیولي د کلي یم زه د فراه ولایت د پوچمن ولسوالۍ ته خبر ورکوم چې په سنه هجده کې زموږ یو نفر دی محمد صدیق نوم یې دی چې د فراه د ولایت د پوچمن په ولسوالۍ کې زموږ څخه ورک دی که د دغه مسۍ وکړوسۍ پاتې دي په دغه تلیفون نمبر دې وما ته زنګ ووهي صفر اووه اووه سلس دشتو هشت دویست په دغه لمبر دي و موږ ته زنګ ووهي چې موږ درک نه لرو د دا سړي.
السلام علیکم زما نوم شاپور او د لندن نه خبرې کوم. زما دا پیغام دی چې ما تقریبا څلور پنځه کاله کېږي تقریبا د ما ورور بې درک شوی افغانستان کې هر چا ته معلومات چې نوم یې غازی خان په قوم باندې ساخیل ولایت لوګر ولسوالۍ محمد آغا د پلار نوم یې حضرت خان د ورور نوم یې یعقوب خان او په دې شکار چا ته په دې کې معلومات یې مونږ ته په دې شماره زنګ ویلی سي د لندن نمبر دا دی صفر صفر څلور څلور اووه اووه نه نه یو درې شپږ اووه یو اووه او د افغانستان نمبر دا دی نوم یې چې دی حسین خیل اوخې صفر صفر نه درې نه درې اووه اته شپږ درې نه اووه درې صفر اته او د پاکستان شماره دا ده چې نوم یې یعقوب خان ده صفر صفر نه دوه درې صفر یو اته 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 نه پنځه نه یو او بله شماره دا ده صفر صفر نه دوه درې څلور پنځه نه دوه درې څلور اته درې صفر.
زه سید اعظم د هلمند د ولایت په کجکي د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو ملګری دی د زال خان په نامه د صوفیا کاظمي دی پنځلس کاله کېږي چې ورک دی که هر ځای وي او یا دی زموږ غږ اوري پر دغه نمبر دې موږ ته معلومات راکړي صفر درې سوه یو اووه دېرش څلور شپېته اووه دېرش صفر او بل نمبر دی 0 99 80 80 80. او یو دل بیا 0 301 10 40 10 0. او افغانی نمبر دی 0 99 80 80 80.
زه شاولی خبرې کوم د سارک د ولسوالۍ. زما یو دوست او هغه د هغه زوی ته 1 کاله کم او زیات کېږي چې دی دوبۍ ته لاړله او 1 کاله نه مخکې دی نادرکه شوی دی. او که دا پته چاته وي دا به ډېره غټه مهرباني که یا دی په خپله اوري یا چا ته معلومات وي د هغه دې بیا دغه شمېرې ته زنګ ووهي. د دغه پلار نوم یې د سفټ د پلار نوم یې د کوم خان دی سفټ نومېږي سفټ والا د کوم خان په قوم اخیر ده. که دغه پته چاته وي دغه مونږ شمېرې ته دې زنګ ووهي او دا به ډېره مهرباني وي. د اماراتو شمېره ده 0 0 9 1 5 0 2 3 3 4 1 5 2. په پېښور کښې ده 0 0 9 2 3 3 3 9 6 5 0 1. په دا د پاکستان شمېره ده که پاکستان ته او که په اماراتو کښې هرې شمېرې ته که چا ته معلومات وي دا مهرباني دې وکړي دغه شمېرې ته دې زنګ وکړي. والسلام.
زه محمد نعیم مولای محمد نعیم د لغمان ولایت د دوله شاه ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې زمونږ یو شاګرد دی په خار کښې ځنه کښې مونږ نه بېدرکه شوی دی درې کاله کېږي. نوم یې عبدالشکور دی واله دی جمعه خان او د اسلام وراره تقریبا عمر یې 9 کاله جوړېږي. که چا سره د دې معلومات وي ځان دی په خپله اوري نو مونږ سره دې په دې نمبر باندې رابطه 0 12 12 12 25.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو د ازادي راډیو د ورکوشو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. زه امان الله امیرزه له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرامه پورې مو الله مل شه. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
لأوونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو ښه منبع آزادي راډیو.